السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د جمعیت علمای اسلام مشر مولانا فضل الرحمن نن یک شنبه د خپل ګوند یو پلاوی په مشرۍ کابل ته رسیدلی دی. فضل الرحمن کابل ته رسیدو سره سم د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره ولیدل. مولانا فضل الرحمن به په دې سفر کې چې لاسو کلونو وروسته افغانستان ته د لومړنی سفر دی، د ټي ټي پی او د افغانستان او پاکستان د دوه اړخیزو اړیکو په شمول پر بیلابیلو مسلو خبرې وکړي. پاکستان تور پورې کوي چې د ټي ټي پی غړي په پاکستان کې د حملو لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي، خو د طالبانو حکومت بیا دا تورونه په کلکه ردوي. په دې اړه وړاندې درته په خبرونه کې تفصیل لرو. په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ اعلان کړی چې په دشت برچی سیمه کې د پرونی چاودنې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته رسیدلی دی. دغه قمندانۍ ویان خالد زدران نن یک شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په پرونی چاودنه کې 50 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش د دغه برید مسؤلیت منلی. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله هندوستان ته رسیدلې او ژر به هلته تمرینونه پیل کړي. کرکټ بورډ پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ابراهیم زدران به په دې لوبلړۍ کې هم د افغان لوبډلې لوبډل مشر وي. په هند کې به د افغانستان او هند لوبډلې درې شل ورځې لوبې ولري چې لومړی یې د جنورۍ په 11مه، دویمه یې په 14مه او درېیمه هغه د جنورۍ په 18مه نیټه ترسره کیږي. د روسیې پاوز پرون شنبه په دونیتسک کې پر هستوګنو سیمو توغندۍ بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د 50 ماشومانو په شمول لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي دي. د روسیې پاوز وایي دا بریدونه یې د اوکراین له لوري د کریمیا په ټاپو وزمه کې د روسیې پوځیانو پر مورچو د بریدونو په ځواب کې کړی دي. روسیې په وروستیو ورځو کې د اوکراین پر هستوګنو سیمو ملکي تاسیساتو او عادي خلکو بریدونه ډېر کړي دي. اوکراینی چارواکو پرون وویل چې روسي ځواکونو د دونیتسک ولایت پوکروفسک ښار په توغندیو ویشت چې په نتیجه کې 11 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د ایران د باندنیو چارو وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران او دغه هیواد د نیابتي ځواکونو له لوري په منځني ختیځ کې د بې ثباتوونکو فعالیتونو د درولو غوښتنه وکړه. کاترین کولونا له حسین امیر عبداللهیان سره له ټلیفوني خبرو وروسته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي خپل ایرانی ساری تمه خورا سرګن پیغام وړاندې کړ. په سیمه کې د ترنګلتیا خطر هیڅ کله دومره ډیر نه وو. ایران او نیابتي ډلې دې زر تر جره ثباتون بے ثباته کون کې حالې ځلې ودروي. د فرانسې د بارندنیو چارو وزیر دا هم ویل چې کړکېچ ته هیڅ په ګټه نه دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي داسې ښکاري چې ترکیه به په راتلونکو اونیو کې په ناټو تړون کې د سویډن غړیتوب تصویب کړي. د پرون شنبه وویل دا د هغې کیسې د پای ته رسیدو نښه ده چې ګواکې واشنگټن خپل متحدان نه هیلې کړي دي. د ترکیې د پارلمان د نړیوالو چارو کمیسیون تېره اونۍ د ناټو تړون د پراختیا په هدف په یو کلیدي ګام کې د سویډن د غړیتوب لپاره د ناټو وړاندیز له 1900 میاشتو ځنډ وروسته تصویب کړ. ټاکل شوی ده چې په بل پړاو کې د ترکیې پارلمان په دې اړه رایا واچوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ټکی کام کې هم لوستلی شئ. وړاندې په خبرونه کې کابل کې د پرونی چاودنې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته رسیدلی دی. مسؤلیت هم داعش وسلوال ډلې منلی. د قربانیانو د کورنۍ غړي مو پوښتلي.
تګ را تګ په کاسټر موټر کې و چې د برچی په لور راځي. هغه لکه د زرګون نورو کسانو په څیر له کار او دندې کور ته راتلو.
د پاکستان د جمعیت علمای اسلام مشر مولانا فضل الرحمن کابل ته رسیدلی. آیا د افغانستان پاکستان د اړیکو پر خوالی به کوم اغیز وکړي؟
په دې اړیکو پر غولو کې به د مولانا فضل الرحمن رول زما په نظر باندې ډیر پیکا، ځکه وی چې طالبانو په خوا هم مولانا فضل الرحمن ته هغه شی غاړه نشودل لکه څنګه چې دا موضوع تبلیغ شوی ده.
د ژمی پر رسیدو د متقاعدینو ستونزې ډیرې شوې. د هغوی اصلي شکایت څه دی؟
دا دریم کال ده چې د تقاعدي حق او حقوق مې نه دی اخیستی او واقعا ډیر ستونزو سره مخامخ یو.
او اسرائیل دا کوي چې غزه کې د حماس پوځي تشکیلات لمنځه وړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار عقاب پایکار سلامونه هم ومني. راځو د پروګرام د سر راپورته. وړاندې به درته کابل ته د مولانا فضل الرحمن د سفر په اړه هم جزئیات درکو، خو اوس راځو دې ته چې په کابل کې د پرونی چاودنې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته رسیدلی دی. په کابل کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ په اعلامیه کې ویلي چې په دغه چاودنه کې چې پرون وشوه 50 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. تر دې وړاندې په چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 2 تنه ښودل شوی وو. داعش وسلوالې ډلې د حملې مسؤلیت منلی دی. ورزو زموږ همکار ته امید ظهیر مال ته چې په دې اړه یې دا راپور چمتو کړی.
تکیهگاه اقتصادی محمد علی بود که کل خانواده به همو تکیه داشت.
د کابل د دشتی برچی د تیرش پی چاودنه کې د وژل شوی محمد علی کاکا حسین ریحانی د چې د خپل وژل شوی وراره پاړه غیږي
در صرف نظر کرد مصروف به
وشت کلن. محمد علی درې خویندې او دوه ورونه لري، خو د یوې اته کسیزې کورنۍ ټول مسؤلیت ورتر غاړې وو. هغه د کابل پوهنتون د جیولوجي او معدن څانګې د دویم ټولګي محصل و، مګر د جمهوریت له سقوط وروسته یې د اقتصادي ستونزو له امله پوهنتون پرېښود او د خپلې کورنۍ د مالي ملاتړ لپاره یې کار پیل کړ. حکایه حسین ریحانی وایي تېره شپه په همدې کاسټر کې چې چاودنه پرې وشوه له کار کور ته پر لار وو.
تګ راتګ یې په کاسټر موټر کې و چې د برچی په لور راځي. هغه لکه د زرګونو نورو کسانو په څیر له کار او دندې کور ته راتلو. څو هغه یو څه پیسې چې په زحمت او ستړیا یې ګټلي خپلې کورنۍ سره پرې په یو دسترخوان څه وخوري. خو له بده مرغه هغه کسان چې بلې کاسټر کې سپاره وه یا زخمی کور ته راغلل او یا بیا هیڅ کور ته رانغلل.
د کابل په دشتي برچی کې د پرون ماښام د چاودنې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې د داعش خراسان ولایت په ټلګرام ادعا کړې چې په دې چاودنه کې 20 تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. خو د طالبانو حکومت د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران بیا تېره شپه په خپل اکسپانډ لیکلي په دې چاودنه کې 2 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي چې ټول ملکي وګړي دي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما نن په خپل اکسپانډ د تیر ماښام د ټپیانو وژل شویو شمېر 25 تنه ښودلی دی. داعش داسې مال په پلازمینه کابل کې د چاودنې مسؤلیت مني چې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست د تېرې یکشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د دې ډلې بریدونه 90% کم شوي. هغه دا هم وویل چې واک ته د دوی له رسېدو وروسته په مذهبي ځایونو، تعلیمي مرکزونو او عامه غونډو بریدونه د تاجکستاني او پاکستاني وسلوالو لخوا شوي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ورنه کړل. په دشتي برچي کې له دې چاودنې وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت نن په خپله اکسپاړه د هدفي بریدونو د پای ته رسولو او د افغانستان د شیعهګانو د خوندیتوب او د دې پیښې عاملینو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو سیاسیونو هم دا پیښه غندلې او غیر اسلامي او بشر ضد کړنه یې وبلله. خو د طالبانو یوې مخالفې ډلې د مقاومت جبهې د دې چاودنې مسؤلین طالبان بللي او په یوه اعلامیه کې چې په خپله اکسپانډه یې خپره کړې لیکلي دا د هغو بریدونو دوام دی چې په تېرو یو لسیزه کې د افغانستان شیعه وګړي په نښه کړي دي. د طالبانو حکومت بیا د مقاومت جبهې ادعا ته غبرګون نه دی ښودلی. وقت د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې د ډېرو بریدونو او چاودنو مسؤلیت د داعش خراسان ولایت منلی او طالبانو یې هم پړه پر دوی اچولي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو اوسنی رژیم ادعا کوي چې داعش د افغانستان لپاره لوی خطر نه دی.
ومورېدل چې په کابل کې د پرونی چاودنې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی. په راپور کې مو واورېدل چې پرون د طالبانو د امنی قمندانۍ په چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 2 او د ټپیانو شاوخوا 14 یاد کړی وو. خو همدا نن څو ساعته وړاندې د کابل امنی قمندانۍ وویل چې په پرونی چاودنه کې 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما بیا د ټولو مرګ ژوبل یا د ټولو مرګ ژوبل شمیر 25 تنه ښودلی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن نن د خپل ګوند د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته راورسېد. فضل الرحمن کابل ته رسیدو سره سم د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره ولیدل. مولانا فضل الرحمن په دې سفر کې چې لاس کولونو وروسته افغانستان ته د هغې لومړنی سفر دی، د ټي ټي پي او د افغانستان او پاکستان د دوه اړخیزو اړیکو په شمول پر بېلابېلو مسلو خبرې وکړي. خپل ښاغلي فضل الرحمن تیره اونۍ ویلي و چې کابل ته د سفر یو هدف دا دی چې د پټکو د افغانستان او پاکستان د واکمنانو د ترنګلو اړیکو خوالی ته هڅه وکړي. د تر دې وړاندې د طالبانو د کندهار والی او په ورته وخت کې د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو مشر مولا شیرین هم اسلام آباد ته تللی وو او د هغې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره یې پر بېلابېلو مسئلو خبرې کړې وې. لکه چې په افغانستان کې طالبان واکمن شوي دي، د پاکستان د حکومت غټه اندېښنه د ټي ټي پي فعالیتونه دي او د پاکستان چارواکي تور پورې کوي چې ټي ټي پي په افغانستان کې مرکزونه لري، خو د طالبانو حکومت بیا دا تورونه په کلکه رد کړي دي. د مولانا فضل رحمان سفر کابل ته په څه معنا دی او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر ښه کولو به یې اغېز څه وي، په همدې او اړوند نورو مسلو مې د چارو کتونکی او افغان خبریال میرویس افغان پوښتلی دی.
مننه. اول خو دا باید وویل شي چې مولانا فضل رحمان د یوه دولس کسیزه ډلې سره کابل ته تللی دی او کابل ته تر تګ وړاندې د وزارت خارجه سره کتلی وو. یعنی وزارت خارجه هغه احکامات ورته وایو یا هر څه چې ورته وایو هغه په لاس ورته ورکړي چې پر دا موضوعاتو بحث کېدلی شي، پر دې نشي کېدلی. په هغو موضوعاتو کې چې یوه د هغه د ټي ټي پي مسله ده، په ټي ټي پي کې د ټي ټي پي بیا له مولانا فضل رحمان څخه ډېر بد وړي او بد ځکه ځینې وړي چې مولانا فضل رحمان بیا بیا ټي ټي پي خوارج بللی وو او هغوی ته په ډېره بدو الفاظو باندې یاد کړي او پر ده باندې بریدونه هم سوي وو. یعنی پر مولانا فضل رحمان باندې بیا بیا بریدونه هم سوي دي د توندلارو ډلو لخوا څخه. نو د ده کوشش خدا روان دی یا د پاکستان کوشش خدا روان دی چې له کابل سره په د کابل د موجوده حکومت سره خرابې اړیکې بیرته ورغوي. اما په دې اړیکو پر رغولو کې به د مولانا فضل رحمان رول زما په نظر باندې ډیر پیکات، ځکه وی چې طالبانو په خوا هم مولانا فضل رحمان ته هغه سی غاړه نشودل لکه څنګه چې دا موضوع تبلیغ شوی ده، لکه څنګه چې دا موضوع تر ډیرو خلکو پورې رسیدلې ده، ځکه مولانا فضل رحمان د طالبانو له فکره بدل ملا دی. هغه په تمامه معنا باندې د طالبانو د فکر څخه بدل دی. د طالبانو د فکر جوړه ډله په پاکستان کې هغه دا د ټي ټي پی ډله ده یا د حفیظ ګل بادر ډله ده یا د منګل باغ ډله ده چې هلته فعالیت کوي، دا د په روایت کې د طالبانو سره یو شان دی او د دوی بیعت یې کړی دی.
څو ورځې وړاندې د طالبانو د کندهار والی مولا شیرین چې د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو مشر هم دی، هغه پاکستان ته سفر وکړ. دا د نن مولانا فضل رحمان راځي د اړیکو د خوالي لپاره هڅې کیږي، اما هغه کوم چارواکي چې باید دغه هڅې وکړي چې هغه د بهرنیو چارو وزیران دي، هغوی د هڅې نه کوي. په یوازې دغه تقریبا د ټیټي کچې کسان یا د ګوندونو مشران یا هم والي زي، ولې فکر کوي د حکومتونو په کچه باندې هغه اصلي مسؤل کسان دغه سفرونه نه کوي؟
دواړه سفر د پاکستان په خوښه باندې یا د پاکستان په غوښتنه باندې ترسره شوي دي، تر کومه ځایه پورې چې زه خبر یم. د ملا شیرین قضیه بیل د ملا شیرین ډیر ځواکمن دی په طالبانو کې، ډیر اثر رسوخ لري په طالبانو کې. دغه اثر رسوخ او د ده ځواکمنتیا ته په کتو سره پاکستان په دې وفهمېده چې که چېرته د ملا هیبت الله پر څوکۍ ناست کس ته ځان رسول غواړي یا هغه قانع کول غواړي، نو ملا شیرین باید قانع کړل شي، ځکه همدا نظر په افغانستان کې دننه په طالب چارواکو کې هم موجود دی. نو دوی د ملا شیرین نه غوښتنه وکړه چې راشي او د پاکستان دوره وکړي. دا یو اړخ دی. او بل اړخ ته چې موږ د مولانا فضل رحمان تک ته ګورو، دا غوښتنه هم د مولانا فضل رحمان لخوا څخه شوې ده. افغانستان د جمهوری حکومت ترلنګېدو وروسته مولانا فضل رحمان دا خواهش درلود چې دی ولاړ شي په کابل کې وویني، له خلکو سره وګوري، یو هفته په کابل کې تیر کړي. نو دا خو دوه جلا شان دي. او تر کومه د پورې د ملا شیرین اهمیت دی، هغه په افغانستان کې تر بل هر وزیر ډېر زیات دی. تر ملا یعقوب یې اهمیت زیات دی، د استخباراتو تر رئیسو، تر بهرنیو چارو، تر وزیرو، تر کورنیو چارو، تر وزیر یې اهمیت زیات دی. اما ملا فضل رحمان د پاکستان په سیاست کې هغه رول نه لري.
اړیکې هم پر څو مسلو خراب دي، چې همدغه د ټي ټي پي موجودیت دی چې پاکستان ادعا کوي چې په افغانستان کې د پټې ځای لري. طالبانو هم ورته د آزاد فعالیت زمینه برابره کړې ده. بل موضوع چې بیا د افغانستان واکمنان ورسره جوړ نه دي، هغه له پاکستان په دومره ګڼ شمېر کې د کډوالو راایستل دي چې په ژمي کې هم ادامه لري. فکر کوي دغه سفرونه یا هم د مولانا فضل رحمان راتګ به دغه ترنګلې اړیکې یا دغه کومې ستونزې چې روانې دي دغه ته د حل لاره ولټوي، او کنه فکر کوي دا سفرونه به په دغو مسایلو چې مایات کړی د ټي ټي پي موجودیت چې د پاکستان د ادعا له مخې په افغانستان کې دي او د کډوالو د راایستلو موضوع په دغو کوم اغیز ونه کړي؟
ګورې، ټي ټي پي خو یو په سیمه کې ټولو منظم عسکری تنظیم دی. څومره چې ما سټډي کړی ده، څومره چې ما پر ټي ټي پی باندې مطالعه کړی ده، تیر اونۍ دی په پاکستان کې یو غونډه درلوده چې په شپو شپو یې دوام وکړ او بیا یې هغه چې خپل تشکیلات یې اعلان کړل، تاسو په لیدلی وي تغیرات یې راوستل. نو د ټي ټي پی څخه د پاکستان ویره پر ځای ده چې په کومه اندازه و ټي ټي پی ته کتل کیږي، دا یو اړخ دی د موضوع. او بل اړخ ده تر کومه ده چې د ماجرو یا د کډوالو مسله ده، د کډوالو مسله دوی تر مخه حل کړله. د پاکستان یو پټ استخباراتي پلاوی راغلی و کابل ته، تر هغه وروسته په نومبر میاشت کې دا راغلی و، تر هغه وروسته بیا په ډیسمبر میاشت کې د طالبانو یو پلاوی پټ ولاړی و اسلام آباد ته. په هغه کې دوی د افغان کډوالو مسله دې سټیج ته راورسول، دا به ډیر ورو کیږي، ډیر به سلو کیږي او تر مارچ پورې به ډیر زیات نور هم دا سلسله ورو کیږي.
خبریال او د چارو کتونکو میرویس افغان و چې کابل ته د مولانا فضل الرحمن د سفر پر احتمالي اغیزو خبرې کولې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
په داسې حال کې چې یو شمېر متقاعدین د خپلو معاشونو له نه ترلاسه کولو شکایت کوي، د طالبانو حکومت وایي چې ډېر ژر به د دوی معاشونه ورکړل شي. دغو متقاعدینو ازادي رادیو ته ویلي له څو کلونو راهیسې خپل د تقاعد حق نه دی ترلاسه کړی چې په اوسنی ژمي کې له سخت ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل له سنا کاکړ ناورو.
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي د ژمي پر رسیدو سره له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د ژوند لګښتونه او اړتیاوې د پوره کولو توان نه لري. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر دوو کلونو زیات وخت کېږي چې خپل د تقاعد حقونه یې نه دي ترلاسه کړي او له ګڼو شکایتونو سره سره بیا هم د دوی ستونزو ته رسېدنه نه ده شوې. د کابل ښار اوسېدونکی شیرزاد چې 5 کاله مخکې تقاعد اخیستی وایي کلونه یې افغانستان ته خدمت کړی او مالیه یې ورکړی، خو اوس چې تقاعد یې اخیستی خپل قانوني حق نه ورکول کېږي.
مدته 5 سال میشه کې تقاعد کړم و غیر
5 کاله مې له تقاعد کېږي. واجې په لومړي کال کې مې پیسې ترلاسه کړې، وروسته له هغه ته هیڅ معاشونه دی راکړې. سره له دې چې دا زموږ حق دی، هر میاشت په سبوک له معاشونو څخه پیسې کمول دي او د دولت په حساب په ډېرې دي، خو موږ نشو کولای خپل حقوق ترلاسه کړو.
مو حق مثلا مره په واپس پر ما نه ده.
یو بل متقاعد محمد زمان ازادي راډیو ته وویل چې له تقاعد وروسته د دوی لپاره مناسب کاري چاپیریال نشته، ورته چې د خپلې کورنۍ ورځنۍ اړتیاوې د مرستو پورونو له لارې پوره کړي.
تقریبا دا دریم کال ده چې د تقاعدي حق حقوق مې نه دی اخیستی او واقعا ډېر ستونزو سره مخامخ یو، نه یوازې زه بلکې ټول ما غوندې نور کسان هم داسې هم ستونزې لري. او که فرضا زمونږ بعضې زامن یا مسیحان د هېواد نه بهر دي، که هغې مثلا شخصا ما سره همکاري ونه کړي، مقصد یا څه کومک ونه کړي، مونږ دغه ژوند د تېرولو لپاره هېڅ شی نور داسې نه وینو.
یو بل متقاعد چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، هم له ورته وضعیت څخه شکایت کوي.
هیڅ کار نه شم کولای، زموږ د ژوند وضعیت خورا خراب دی. شپه ورځ یوازې په یو ګیلاس جوش اوبو تېرو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې وروستیو کې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یو سپیس کې دا کړي چې د متقاعدینو د تقاعدیو د ورکړې قانوني ستونزې هوارې شوي او ډېر ژر به د دوی حقوق ورکړل شي. هغه وویل چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې قانون تعدیل شوی او ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ شي. له دې وړاندې هم یو شمېر متقاعدینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د حقونو له نه ورکولو او د خپلو له اقتصادي ستونزو څخه شکایت کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د شمیرو له مخې د بیکاری له زیاتېدو سره په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خورا خراب شوی او په دغه هېواد کې له 9 میلیونه ډېر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنی گو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی. دا پروګرام هم در سره واوري، خو اوس ورځو منځني ختیځ. د اسرائیل پوز وای په غزه کې د حماس ډلې پوزي تشکیلات په بشپړ ډول منځه وړي دي. د اسرائیل په پوز په وینا ځواکونه په تیرو دریو میاشتو کې په غزه کې د حماس 8000 وسلوال هم وژلي او یو شمېر وسلې ترې نیولې دي. نن پر غزه د اسرائیلو د بریدونو هم درې میاشتې پوره شوې. تفصیل له اسمت سروان اورو.
د اسرائیل پوز وی الوتکو یې هغه فلسطینی سخت دریځي وشتي چې په لویدیځه غاړه کې د دوی پر ځواکونو برید کړی و. د دوی په وینا په دې هوایي بریدونو کې شپږ فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرائیل پوز او پولیس وایي چې د دوی د سرحدي پولیسو یو افسر نن یک شنبه هغه مهال ووژل شو او یو شمېر نور ژوبل شول چې د لویدیځې غاړې په جنین ښار کې د عملیاتو په ترڅ کې د موټر په لاره کې چاودنه وشوه. له بلې خوا د اسرائیل پوځ وایي د غزې په شمال کې د حماس پوځي تشکیلات له منځه وړي دي او اوس د دوی تمرکز د غزې په مرکز او شمال کې د عملیاتو پر دوام دی. د اسرائیل د پوځ ویندوی دانیل هاګاری پرون شنبه په یو خبری غونډه کې وویل د غزې په شمال کې د حماس پوځي تشکیلات او جوړښتونه په کامل ډول له منځه وړل شوي او د دې سخت دریځي ډلې اقدامات اوس یوازې چیتو پرک لیدل کیږي. د دې ته په اشاره چې د حماس پر ضد د دوی عملیات به ډیر وخت وغواړي وویل د دې لپاره چې د غزې په شمال کې حماس وځپل شي او د دې ډلې د پراخو بریدونو مخه ونیول شي درې میاشتې ولګېدي. د اسرائیل د پوز ویندوی همداراس وویل د دغه هیواد ځواکونو د تیرو درو میاشتو په عملیاتو کې په غزه کې د حماس شاوخوا 8000 وسلوال وژلي او لسګونه زره میله وسلې او میلیونونه سندونه موندلې دي. روسته لدی چې حماس سختریزی ډلې د اکتوبر په 8 منېټه د اسرائیل پر خاوره برید وکړ او نږدې 1200 تنه یې وبشل او کابو 240 نورې یرغمل کړل. د اسرائیل پوز په غزې کې پراخ عملیات پیل کړل. د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس له لوري اداره کیږي ویلي دي چې د اسرائیل په حملو کې تر اوسه پورې تر 22000 ډیر کسان وژل شوي دي. دغه وزارت ندی ویلي چې د دغو کسانو څومره ملکیان او څومره پوځیان دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیه حماس ترهګر ډله ګڼي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته وړاندې په هرات کې د زلزلې قربانیانو ته د جوړ شو کورونو په اړه د راولاړو شو ناندریو په اړه درته وایو. خو اوس ورزدي ته چې د ښځو یو شمیر فعالانو یو ځل بیا د طالبانو حکومت تورن کړی چې له ښځو سره توپیری او جنسیتي تبعیض پر اساس چلند کوي. تازه د ښځو د حقونو فعالې پروانه زریا پروانی یو ځل بیا خپل اعتراض پیل کړی دی او د ویلي چې د طالبانو حکومت پر افغانستان کې پر ښځو محدودیتونه ډیر کړي دي او د ټولنې له ټولو برخو نه لري کړي. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي طالبانو په افغانستان کې پر ښځو د نویو محدودیتونو په لګولو سره هغوی له خپلو ټولو حقونو بې برخې کړي دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې تمنا زریا پریانی د یکشنبې په ورځ د خپل څلورم اعتراض په پای کې چا دفې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو سیاست د جنسیتي اپارتاید په توګه په رسمیت پیژندل وویل. ښځې د خپل جنسیت له امله یې له نه ختمېدونکي تاوتریخوالي سره مخ دي. اغلی پریانی د خپلو خبرو په یوه برخه کې چې د هغې پر ایکس پاڼې خپره شوې وویل
متاسفانه زنان به خاطر
له بده مرغه هره ورځ ښځې په افغانستان کې شکنجه کیږي. د هغوی پر وړاندې نه ختمېدونکی تاوتریخوالی ترسره کیږي او جنسي تیری سره مخ کیږي چې هره ورځ موږ د افغانستان ښځو د خودکشي او زندانی کېدو شاهدان یو.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو حکومت له پرله پسې بندیزونو وروسته طالبانو په دې وروستیو کې په کابل ښار کې یو شمېر نجونې د دوی په ټکو به حجابۍ په تور نیولې. یو شمېر نیول شوي نجونو او عیني شاهدانو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو د پولیس سرخ دشت برچی او د کابل ښار د شمال په څو سیمو کې لسګونه ښځې او نجونې په زور نیولې دي. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان عبدالغفار سپاون د دغو ښځو د نیول کېدو په اړه یو شمېر رسنیو ته ویلي چې دوی حجاب نه وکړی او نورې میرمنې یې به حجابې ته هڅولې. د دغو نیونو د غبرګونونو په دوام د طالبانو د یوې مخالفې ډلې د افغانستان د ملي مقاومت د عالي شورا د رهبری غړي محمد محقق ادا کړی چې په کابل کې د نجونو تښتول او د بې حجابۍ مسلې راپورته کول انتخابي او د یو ځانګړي ملیت د توکمیز او مذهبي سپکاوي لپاره یوه بهانه ده. نوموړي په خپل فیسبوک پاڼه کې زیاته کړې چې دا کار د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په برخه کې یوه بله زیاتونه ده. خو د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد له ټولو نیوز سره په یوې تازه مرکه کې د خپل سرو نیولو ادعاو ته په اشاري سره ویلي چې دا نیونې خپل سری نه دي او د قوانینو پر بنسټ دا منظمه ورزښتونو د ساتلو په موخه کېږي. ښاغلي مجاهد زیاته کړې، هیڅ اداره هیواد یا فرد حق نه لري چې ووایي چې ولې نیول شوي دي. د ښځو د حقونو او سیاسي چارو فعالې فوزي کوفي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ښځې له خپلو ټولو بشري حقونو بې برخې شوي دي او طالبانو د دوحې تړون ژمنې نه دي عملي کړي.
طالبان برخلاف آنچه که در جریان مذاکرات،
طالبانو نن د هغه څه پر ضد چې پر خبرو اترو کې ویلي پر ښځو یې محدودیتونه وضع کړل چې په نړۍ فشار راوړي او په وروستیو کې په موسسو کې د ښځو پر کار او د باندې د دوی په تګ راتګ محدودیتونه وضع کړي. خو هر څومره چې طالبان په ښځو فشار راوړي په پایله کې په دوی فشار راځي او د حکومت عمر یې لنډي.
آقای کوفی په دوحه کې طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د تېر جمهوري نظام د پلاوي غړی و. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا د حجاب د نه مراعاتولو په تور د نجونو د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او دا یې د ښځو پر ازادۍ د لا زیاتو محدودیتونو وضع کول بللي دي. د دې ډلې د بښنې نړیوال سازمان د سویلي آسیا څانګې د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ښځو نیول باید سمدستي ودرول شي او نیول شوي کسان باید خوشي شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د پروګرام وروستی راپور راخلو. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو د هرات ځینو زلزله ځپلو ته د جوړو شوو کورونو پر څرنګوالي باندې نیوکه کړې، ځینو نورو بیا دا کار ستایلی دی. دا چې اصلي کیسه څه ده تفصیل به درته عابده سپوږمۍ وایي.
دا یو زلزله ځپلی ماشوم دی چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای په دې کورونو کې چې د برخښت طرحې پر بنسټ جوړ شوي ژوند کوي. ازادي راډیو ته په رالېږل شوي ویډیو کې ښکاري چې دا ماشوم او د کورنۍ څو نور ماشومان په دې ګنبزي ډول کور کې له یو بل سره په لوبو کولو بوخت دي. دا کور چې دروازه یې خیمه سره تړلې او شاوخوا د کور لوخي هي د کرنیل ورداګ یا د سنجاب ورداګ ها د کلی اوسیدونکي عبد الله وایي چې دا کور تر خیمو ډیر ښه دی، خو په خبره یې د پسیر دی ویلو یې کورنۍ لپاره یو کوټه بسنه نه کوي.
مګر راځي یو خا د خیمو پر تل خراف عال او خا د همغه مؤسسه چې دا کور یې جوړ کړي موږ ته نور هم راکړي. موږ واړه ماشومان لرو، یو کور زموږ لپاره بس نه دی، هرې کورنۍ لپاره همداسې دوه یا درې کورونه بس دي.
د ابرخشت د کورونو جوړونکي وایي د هرات ښار په شمال لویدیځ کې یې د سنجاب وردک ها کلی زلزله ځپلو ته په یو دیرشو ورځو کې اووه دیرش بیرړي کورونه جوړ کړي او پر هر کور یو زرو پنځه سوه امریکایي ډالر لګښت راغلی. دغه کورونه ګرد او ګنبزي ډول جوړ شوي. په هرات کې د دغو کورونو د انځورونو له خپرېدو وروسته د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو پرې بېلابېلې تبصرې کړي دي. یو شمېر د دغو کورونو غیر دودیزې او ناشته بڼې، د جوړونې په څرنګوالي، کوچنیتوب او د تشتابونو، پخلنځي او نورو لومړنیو اسانتیاوو په نشتوالي نیوکه کړې. دا کورونه یې د ژوند لپاره نامناسب بللي او د دغو کورونو جوړونکي یې د مرستو پر بې ځایه مصرف تورن کړي. فیروز احمد ازادی رادیو تا وویل
این خانه ها اینقدر هزینه به نظر من فکر نکنم برداره، اصلا بدون امکانات است.
ز فکر نکوم چې دای کورونو باندې دومره لګښت شوی وي، ځکه هیڅ اسانتیاوی نه لري. پخلنځی تر شابونه او نور هیڅ نه لري، اساسي اسانتیاوی نه لري، د اوسېدو وړ نه دي. خو بیا هم زموږ هغه هیوادوال چې اړتیا ورته لري او سخت اقتصادي وضعیت لري مجبور دي هلته ژوند وکړي.
از روی مجبوری، از روی ناچاری، از شرایط بعد اقتصادی زندگی میکنن، باید مجبورن اونجا زندگی کنن.
خود ټولنیزو رسنیو یو شمېر نور کارکوونکي بیا دغه کورونه د لنډمهاله سرپناه په توګه یاد کړي او د ژمي په موسم کې د زلزله ځپلو لپاره په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د ژوند د خوندیتوب لپاره یو مثبت ګام بللی دی. د دغو کورونو د جوړولو مسؤول انجینر شکیب شهابی ادعا کوي چې د برخښت کورونو طرحه تر دې وړاندې د یو شمېر هیوادونو لکه ترکیه، چیلي، نیپال، اکوادرو او ایران په زیانمنو سیمو کې عملي شوي او ډېره ښه پایله ورکړې ده. د دغو کورونو په جوړولو او طرحه کې خاورینې کڅوړې د خاورې د مقاومت په موخه ځینې ترکیبي مواد، اغزن تار او نور ساختماني مواد کارول شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوریدونکو په همدې راپور سره د دغه خبری خبرونه د راپورونو د پای شیبو ته ورسیدو. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس په افغانستان کې د ماخوستن 9:30 بجې شوې. پام وکړئ د خبرونو.